د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کلمه چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام ځای نیولې او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. هوډ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یو سخته پریکړه و، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژون کې حمله چې 14 امریکایي سرتیری او له 120 زیات افغانان ووژل او پړای د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ ومنله یو تراژیدي وبلله. انتقاد کوونکي د بایدن اداره تورنوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ له کبله پخوانی حکومت ړنګ شو او طالبان بیا واکمن شول او دا هیواد بیا له ناوړه حالت سره مخامخ شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی له طالبانو غواړي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خپرونو لګیدلی بندیز لرې کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکي بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن بی لی په وینا دا اقدام د دې لپاره یوه هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلې بدلې شي. د نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خبرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم طالبان باید تایید کړي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې ګډون کوي رسنیو ته سپارلی دي. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 شپېتو ته رسیدلی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 20 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو زور اخیستی، خو اسرایلو اوس ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې حزب الله له خپلو پولو لرې کړي. اسرایلو د دوشنبې په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرایلو د پوځ په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي ویشتل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو یو غوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ خو دا هیواد تر اوسه آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي و چې د ده پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو اهم او حماس څخه وغوښتل چې د اوربان هغه موافقه ومني چې واشنګټن پرې له قطر او مصر سره څو میاشتې کار کړی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د 2023 کال د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې له پاراګوې سره لوبه کوي. که افغانستان دا لوبه چې د افغانستان په وخت د ماښام 9 بجې پیلېږي وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او که یو بایلي له دې سیالیو وځي. په دغو سیالیو کې چې ازبکستان یې کوربه دی، افغان لوبډلې په ګروپي دور کې مخکې انګولا ته ماتې ورکړې وه، خو اوکراین او ارجنټاین ته یې لوبې وبایللې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. وباورې چې په افغانستان کې پر ښځو پر لګېدلو محدودیتونو انتقادونه په نړیواله کچه او په کور دننه په زیاتېدو دي.
علم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو هڅې پیل کړي چې له افغانستان سره مرستې بندې کړي څو طالبان ګټه ترې ونخلي. په نورو موضوعاتو کې د سالنګ له نوې لارې څخه د بارونکو موټرو د چلوونکو شکایتونه
ډېره ستونزه اوس ترانسپورت ته جوړه کړې ده چې کوم مال به په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوښتي رسېدي به مزارې ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 15 بجو رسېږي.
او په کندهار کې د غلیو کاروباریان وایي چې کاروبار یې ښه نه چلیږي.
تارونه چې دی دغه ګران سوی دی، دغه بیا مسله چې دی بخیر ځان سوی دی، یا په 300 یا ډېر چې ورسې په 1500 یا په 1400 بالا دان خرڅېږي، وای دا بخیر قیمت یې ارزانه ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د تلی یا میزان څلرمه ده چې د 2024 کال د سپتمبر له 15 سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. په عین حال کې د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملالی یوسفزی ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بلا ویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سېشنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبې د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې له ډېرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل او زیاته کړه استرالیا د دې تر څنګ چې له افغان میرمنو سره په وسلون څرګندوي دوی رښتینې بولي او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښ فعال او د نوبل د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی چې د دې غونډې یوه ګډونواله وه د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یوه لنډ ویډیوي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغان فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږیږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاډ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مندیم چې موږ کولی شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمیر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغو هیوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دو اوسیدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل
علم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغان ښځو په اړه په نیویارک کې د دوشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تیرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشاره سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د له منځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د دوحې د درېیمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړي توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حاصل کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سبان د درې کلن واکمنې کې نجونې لشپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي ماسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند استازو یو ډله غوړي د یوې نوې لایحه په وړاندې کولو سره مرستو ته د طالبانو د احتمالي لاسرسي د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې بندې کړي. فاکس نیوز تیره ورځ په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د یو استازي په حواله راپور ورکړ چې ویلې دي د لایحه د امریکا مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې له افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندیدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي دی وینې لایحه د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به یې له افغانستان سره نغدي مرستې بندي سي. فاکس نیوز د دوشنبه په ورځ د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو استازي جاش پریچن په حواله چې دغه لایحه یې وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ او په خبره یې اوس معلومه شوې چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالی ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه ونخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړای دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعال میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګرۍ واکمنې دوته دي او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغانه فعاله مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات دې په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. د ازادي رادیو ته وویل
ان خیلی میتواند مسمر باشد که دسترسی و سویست
دا په ډیره ګټوره تمام شي ځکه بشری مرستو ته په ځانګړي توګه هغو بشری مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسی به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دې دغه مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمنده توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اسات میاست کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه یې اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو ادعاوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالي مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو هڅې پیل کړې دي چې له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې د یوې لایحې په پاس کولو سره بندې کړي. دوی فکر کوي چې له دې مرستو څخه طالبان ګټه اخلي او دوی غواړي چې د دې ګټې اخیستنې مخه ونیسي. دا وخت د سهار 15 بجې او 14 دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، له 6 بجو وروسته د ازادۍ راډیو خبرونې په 19، 20 او 15 متره لنډو څپو پیلېږي او د ماښام تر 6 بجو دوام کوي. د ماښام له 6 د سهار تر 6 د ازادۍ راډیو خبرونې په 12.6 منځنیو څپو اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورځو نړیوالو مسایلو ته، البته د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرایلو ترمنځ وروستۍ خونړۍ جګړې ته د اشارې په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداری ورکړی. دا خبرداری ښاغلی بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ورکړ. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړ چې پر لبنان د اسرایلو حمله کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سه‌شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستۍ خونړۍ بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سي یو جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نه شي. د بایدن له دې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه پورز له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولای په یوازې توګه دغه بریدونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی پزشکیان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د دې هېواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښېږي د دې خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېله شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تیزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د یو شمیر باروړونکو شرکتونو مسؤلان او موټر چلونکي وایي د سالنګ د لوی لارې د کار د پڅوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د دغې لارې د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د سالنګونو یو شمیر مسافر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې لار تګ راتګ لستونزو ډاکوبال. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د وګي اسمبلی په لومړیو کې داسې مهال د شمالي او جنوبي سالنګ د تخریب شویو برخو د کانکریټ کولو اعلان وکړ چې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې د سالنګ تونل د بیا رغونې د لومړۍ برخې د کار د بشپړېدو خبره کړې وه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په برخه کې د کار په څوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندېدلو باروړونکو شرکتونه موټر چلوونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندېدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي له امله باروړونکي موټر چلوونکي د مالونو په لېږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالن ټکا ور کړه دا بدله لارې سمونه ده جوړ کړه او ډېر سنځه اوس ترانسپورټ ته جوړ کړه چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزار ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 20 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړه د تجارانو شان ډېر ماتیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بلخوا د باروړونکو موټر چلوونکي احمد هم د شی برلارې له خرابوالي شکایت کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د دې ستونزو لامل موټر ډېر خرابي یا وارس پیدا کوي. شی برلارې ډېر خراب ده پر وخت معلومه نه رسیدي.
د مسافر وړونکو موټر چلوونکي عبدالمتین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټر مسافر بری فعلا د روی سالنګ کې
وبرون بارون کو موټر چې د سالنګ لاره تک را تک اوس د دوشاخ پر پلتيري کله چې د پلتيري غني ګولایان چخلاسيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پرسیدو کین لاس تخته کیږي د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدی ځای مزل کوي او تونل تر رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم
وایي موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو. د لارې اوس ډېر جنجالي شوی د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د جمیله را رسیدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړې دوه خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخ بندي برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیز ولایتونو له کابل او ختیز له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لیک درالیکت کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پایل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې د سالنګ تونل د لومړۍ برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی و. له هغې وروسته یوازې مسافر وړونکي موټر د سالنګ له فرعي لارو د تیرېدو اجازه لري.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له غمخ کې ورسته راپور لرو. په کندهار کې د غالیو اوبدونکو او پلورونکو وایي د افغاني غالیو بازار لویدلای دی. دوی وایي په خو به افغاني غالی نړیوالو بازارونو ته صادرې دي خو اوس د سوداګریزو اړیکو محدودیتونو د صنعت زیانمن کړای دی. د غالیو اوبدونکو او پلورونکو ازادي رادیو ته ویلي چې افغاني غالی د بهرنیو غالیو پرتل ښه کیفیت لري خو د صنعت د ژغورنې لپاره اړتیا ده چې حکومت ورته بازار موندنه وکړي.
پنځه څلوېښت کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره یو ځای په خپل کور کې غالۍ اوبدي ترڅو د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. فاطمه وایي د کندهار په بازار کې اوس غالۍ هیڅ پلور نه لري او یا هم په ډېره کمه بیه پلورل کیږي. دغې کوچنۍ کارځای چې په کندهار کې د لاسي غالوی وازنۍ مرکز دی د سوړ بازار لامل د تړل کېدو لګواښ سره مخ دی.
خپل په وطن کې هم چې موږ و دغه مو گزاره و په دغه شپه ورځ موږ تیرول چې یو دانه میرانی و خرڅول مې یا چای یا بوره یا دغه سې د کور خرڅ دا شان یا وړه دا شان ورکول اوس چې دی دا بخي ارزان سوي دي. خو د مخه خو ګران و دانه په وسه و دانه په 200 افغانۍ و داسې ګران و تارونه چې دی دغه ګران سوي دي. دغه بیا مسله چې دی بخي ارزان سوي دي په 300 یا ډیر چې ورسی په 1500 یا په 1600 بالا دانه خرڅېږي وای دا بخي کمات ارزان ده.
که څه هم کندهار کې د لاسي غالي عبدل دود د پخوا څخه کمرنګ دي خو یو محل پکښې لسګونه دکانونه موجود به. اوس محل د لاسي غالي د پلور یوازې یو دکان فعال دی. اجی عبدالرشید چې د کندهار په ښار کې د غالي د پلور یوازنی فعال دکان لري وای په تیرو درو کلونو کې هیڅ غالي بهر ته نه ده صادره کړې. هغه زیاتوي که حالت همداسې دوام وکړي نو دی اړ دی چې خپل دکان هم بند کړي.
بس بل دکان نشته دغه ځایي مارکیټ کې دا پخوا د غالیو ګرد مارکیټ ته غالیو دغه لنج زرخانه اوس شي پاته اوس څو پیدلې نو د غالي کار د بیخي کمزورې دي نو اوس یوازې زه پکښې کېم کیسه مو اوس پیلان پیدلې ډېر سره کمزورې دي نو خارجیان نشته او پیدلې موسسې نشته نو کاروبار کر سره د غالي د سکوت تی او پیدلې کې جوړې دوه والا دي هم او پیدلې نه جوړې اوس مزدوري نور تکي نو داغه شي بیچارهګان او پیدلې ورته ناشي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مسلین وایي د لاسي غالي دود په دې ولایت کې کم رنګ دی. خو دوی هڅه کوي چې دا ډول صنعتونه دلته بیا ژوندۍ کړي. سید سربرامانی د کندهار د صنعت او مادن خونی رئیس ازادي راډیو ته وویل چې څومره د وړاندې د دې لپاره په کندهار کې د لاسي غالیو یو لوی نندارتون هم جوړ شوی وو.
موږ د دې لپاره مختلف ځایو کې په مختلف وختو کې نمایشګاوي په پام کې نیولې دي چې تاسو په کندهار کې هم شایدان واس چې موږ دغه صنعت لږ بازار موندنه وکړو ترڅو په افغانستان کې هم خلک خوشی کې او د خارج ته هم د دې په اړه معلومات لاړ شي. خو متاسفانه موږ د سیمې د غالي عبدل کیفیت نسبت و مزاری و ایراتی غالي ته ډیر کښته دي. تر اوسه موږ په نوې اوله مرحله کې یو کچیر موږ وکولای چې په هغه شکل رنگ او ډیزاین او ظرافت په غالي په عبدل کې ولرو نو موږ به د دې غالیو صادرات هم ولرو.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د یو پروژې لاري د ایران او پاکستان څخه لسګونه راستنه سو افغان مهاجرو ته د غالي عبدل توکي ورکړل سوي وو څو دوی وکولای شي خپل اقتصادي پیاوړتیا لا شکلي.
ستاسو له پیغامونو
اسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکی هلی احترامات تاسو ته وي. او موضوع دغه د برښنایي تذکرې چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکی نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. فورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ته ناست یو یعنې دونه سار وخت چې ورځو چې د ملایان ازانو د مخه موږ ته ناست یو بیا درلست لري ولس پورې موږ ته نوبت نه رسیږي. کله چې نوبت را ورسیږي هغه ټوکنان نه راکوي او ټوکنان خلاصوي وي چې نن لاړ شه سبا راسه نن لاړ شه سبا راسه یعنې یوه نیمه میاشت دوه میاشت موږ دغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړي او نه هم راجوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا به چې په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي دلته اسانتیا ورته برابر شي. داسې خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي هلته جوړې کړي هلته په دوه ورځې جوړیږي یا په درې ورځې جوړیږي یعنې دلته په میاشتو نه جوړیږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې د دوی خپل د لاس خلک یا د دوی همکاران د هغو د ژر کار کیږي او دا نور ولسي خلک چې دا ورته ناست دي ته نه ورکوي. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې باید چې اسانتیا برابر شي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډامبر کې نو ځکه په دې کې تقریبا دو نیم لکه زیات کم پکښې کې خلک استفاده ځنې کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دا غره کم کلینیکونه نشته د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولای. وکړه چیرې د ما خبره تر امارات ورسېږي. ډېر مهرباني. السلام علیکم.